مشال اړې د ساسو کوربه غل یازم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړی دا پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی په هیواد کې آبادی ورستر بلی ځاتی کې خور سره بنیادی سہولتونو فقدان هم موجود دی پر دې موضوع د مشال اړې خبريالي خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده راځي چې دا وو
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هر کله وایم اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی د پاکستان د عمومي سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی سلیریش کړه سوال لسلکه او نوي زره تر رسیدلې ده دا نتیجې په کال 2000 سلیریشتم کې خبرې کړل شوې دي اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2000 سلیریشتم راپور تر مخه د پاکستان آبادی کې هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچري آبادی کې د زیاتوالی هم دغه رفتار وي نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلې دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي لدی وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده او ریدونکو د خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو د لپاره کوم اقدامات کول پکار دي لدی ترسنګ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کې څه کردار ادا کولې شي اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنګلو کوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کړه خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره
تاسو په کومه اداره کې کار کوئ
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد بیس آئی کې ایز ا ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم
دا راته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کې دي شي یا دوی پکې سرنګ خپل کردار ادا کولای شي
ګوره که د آبادی مسائل دي او په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسائل دي پای ټولو کې د علماء کرامو کردار اغا ډیر اهم دي او واضح هم دي ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دي زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دي نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوي کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دي
تیر میاشت چې دا کم پاپولیشن کونسل سور لاندې غونډه شي و دا غونډه حوالی سره تلکشن تفصيلات راکې او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړي دي
تیر میاشت په دوشتم د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی تور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل چې بای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد غ سیشن منګه په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې کې خو دا اسلامي نظریاتي کونسل دا یو آئینی دستوري اداره ده او په قانون سازه کې دا غوي جګم دي نو یو ډېر اهم کردار ده او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پای کې دا اسلامي نظریاتي کونسل کردار هغه ډېر اهم دي او ډېر واضح ده نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام موږ په اسلامي نظریاتي کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نو مایندګي وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علماء کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربې نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي نو دا تقریبا سلويختو پورې علماء کرام راځي مشوي چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندګي هم وا او دوی د ډیر گفتگو او د بحث او تمهیز نه بعد چې کوم دین او یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې داغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دین او په میډیا باندې الکترونیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په ټولو باندې هغه پرته دا او دغه چې کوم بنیادی نکاتو نه هغه دا او چې را علماء کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې را د آبادی چې کوم مسله ده دغه چې کوم پرشر دی دا په پاکستان باندې ډیر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دی. دا رنګ علماء دا وی چې یاره مدته رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوه کال لپاره خپل ماشومان ل چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دی. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطری نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطری وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دا وی چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګ د آزار په بنیاد باندې یعنی یو عذر وی یو زنانه ته عذر وی یو ماشوم ته عذر وی یو نارینه ته عذر وی نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقفه هم کولی شي او که سو کال وته ډاکټرانو یادې نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علما دا اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائی سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سی په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومان او د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې څه وجوهات دي او آیا چې دا کوم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب به حیثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیابتا کول دي که داوی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دي بلکې یو خ انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلک او ناپوی خلک دا برابر نشي کېدی. د غرنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربيت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېدا یو حکم دی. نو د غرنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربيت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم دی. صفائی د غرنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل د غرنګ کم دینو د صحت خیال ساتل د غرنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې د ام راضی چې کاد الفقر او ایکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې د کفر تلار شي. نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د غي مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه خوشون کې دلته داسي چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو ګوره دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو شي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والی او غسیس چې کوم دي سرته ورسېنو دا سه مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو مونږه بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایر یو پغه یو باندې منګ عمل کو که چېرې مون شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیاتو ګورون دا ټو سيزونه پای کې موجود دي چې را بچي پیدا کول سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ته تعلیم ورکي هغه یو خوشهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره د لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړيږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو غنې چې آیا زموږ ملک د دې جوګه دي چې اغه نور آبادی اغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې نور آبادی نه زیاتېږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لار شریعت خوده لره. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دي، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د غوی د لپاره د پلانینګ، د غوی د لپاره د وسایلو تنظیم، د غوی د لپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دی. نو د پاکستان غونډې معاشره د پاره هر کس لدا قتل پکار دی چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دی نو دا د سکول نه بهر دی، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا دی چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کم دی دا لګیا دي مونږ خپل مک ته ورکو. نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره د به حد ضروری دی چې موږ خپل وسایل ته د غوی د خطر تربیت ته پاره، د غوی د صحت ته پاره پاغه باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو د پاره کارکونکو ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کمی دي چې لوږی دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نور هم سیوا کېدلی شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدی طرف ته چې په دغه موضوع ګنډ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې د آبادی چې کوم زمونږ دغه ورځ تر بله سیوا کیږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کېدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګوره، دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمیره چې دی هغه ورځ تر بلې ډیریږي یا سوا کیږي، او سوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیب چي دي او د خپل حد نه سوا چي دي هغه سوا کیږي. نو دا غي د وجه نه دی چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندستان، بنگلاديش، ایران او دا شنت نور چې کوم گاوندی هوادونه دغه په نسبت باندې دلته کې د آبادی د تناسب چي دي یا د سپیډ چي دي هغه ډیر زیات تیز دی او سوا دي. دغه په بدل کې یا دغه په مقابل کې دلته کې مسائل هم ډیر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټول مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې بدبختانه دادا چې هغه منصوبه بندي شته نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی غړي ذات مهم دی، او باید چې د لپاره بیلابیل لارې چارې خپل کړی شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي دا غي سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پونتون زده کوونکي دي، د پونتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په خپل برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی او کتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ د سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څنګه چې یو وجه ده؟
ګوره، دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغه ته ډېر زیات توجه ورکوي، او خلک د هغه په اساس باندې چې دی خپلې پریکړې یا فیصلې کوي. دا هم یو بنیادی مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دی خپل اول شي د دې لپاره یو جواز جوړول شي چې او به ترتیبا یا دغه سدي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیات کړی شي. خو بل طرف له پدې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومان په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشري چې دی یو فعال یا یو خ وګړي چې دی هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو گاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دی هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په قاعده رول باندې چې دی دغه د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی دغه یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې، او پای کې غیدانه دی ویلي چې کني د ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی، بلکې هغه ته چې دی د دین لارې چارې خپل کړی دی، او پای کې د هغه سیزن خپل کړی شوی دی او خدری شوی دی چې پاره کې په کومه طریقه سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او د هغه په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او د هغه مطابق مخ کېدل دی. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه موږ اوریدل چې د اسلامي کارډیالوجي دغه یو پریکړه راغلې ده یو یعنی یو فیصله کړې ده، نو دا هم چې دی یو خوشاینده موږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلي دي چې خلک د هغه په خبره باندې ډېر اعتبار ودرګي زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري.
استاد څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سره خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو د پاره؟
ګورې دې ته قتل پکار دي چې د اسلامي ایديالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه دغه پریکړه راغلې ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکل شوي دي او پای کې دا نه دي ویل شوي چې کنه یا آبادی دي ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړي چې دي ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کولی شي. او په دې پریکړه کې چې دي د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی دا، نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي. نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه، دا یو خفه سلا ده، او زما په خیال باندې دا په سوکاله وړاندې پکار وچ شي واخ اوس چې وشول هم دا یو ګام دي، اوس په دې باندې عملی کار پکار دي چې باید د خلکو تور سیږي او یو عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې اواز ما شومان پیدا کول نه دي، بلکې د هغه لپاره وسایل قتل پکار دي او د وسایلو مطابق زګه چی یو لړ مثال دالې چې کایو سړی دی داغه د دوه مشوبانو د پالنې داغه وسته خو داغه اته مشومان دی، بیا تاسو ګورئ چې هغه اته مشوبانو د نه پالنې د وجه نه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د د لپاره او د کورنۍ لپاره یو د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، هغه نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي. نو باید دا چې د اته مشوبانو په ځبانه دی د دوه پالنو کې نظم په خیال باندې چې دغه یو خ ګام دی، یو ښه خبره ده.
د یو خبريال په هیڅ باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیات ده کدا نور هم سیواشي، نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي.
ګوري د پاکستان آبادی ز ډیر سیوا ده، ځکه موږ اوس وای چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوی ده. که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوه برخو کې وو ویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زموږ نه سیوا و، خو اوس دغه خلکو آبادی زموږ نه کم ده، زموږ سیوا ده. زموږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوی دي. تاسو ګورئ افاتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شنت د وسایلو په شکل کې، دغه شنت د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې، د درملنې د سنتیاو د نشټوالي، د زده کړو، دغه شنت د زنانو ته د خوراک ساک دغې د روغتیا په برخه کې، دغې د مشمانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې د مشمانو د پیدایش په وخت کې، دغې د مرګ چکه مشره ده یا فیصدی ده هغه ډیر زیات او لوړه و دغه ده. نو دا سیس دي چې په دې کې د رسنوي یا د خبريال چې دي یا د دې کار چې دی هغه ډیر زیات مهم دی. او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوهه ورکړي شي، او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي، په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، کاغه دینی عالمان دي، کاغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پونتون استادان دي، د پونتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک ته هم دي، دا غي په دې کې برخه ده. ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانتي سیوا کوي، نو مونږ ګورو پر اتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر زمواري نه داخستل شوی، کله چې تر اوسه پورې د دې زمواري نه داخستل شوی، نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي. اوس ځنې پریکړه یا ځنې فیصلې چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی، او هغه په خپل پکې ګامونه اخلي، کمیټیانې جوړې شوې دي، ځنې فیصلې شوې دي، ځنې سیزونه خودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې پراتون کې وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو ور شاندما او د مینا پس بیا پروګرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چزیات آبادی سرنگ د اولس چون متاثر کئی اور دن کو زیات آبادی سرنگ د ملک معیشت تا نقصان رسئی او دی تپارا سکول پکار دی دغه پختنی مو پ معیشت پوها ڈاکٹر زلاکت خان مخیتا ای خو دی دی
سما ڈاکٹر زلاکت نم نے پشاور یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ پخوانی چیئرمین ہو
تاسو ماته دا وایي چې کو کتلې شنو پاکستان په هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بل سیوا کیږي، نو تاسو څنګه چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت دی هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاریخ لک تاریخ خپل اوریدونکو د پاره دا وایي چې آبادی چې کوم ده نو هغه مونږه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وي، ما مطلب دا دی چې یو طرف ته دو داری تلوار چې دی ان دا سینس چې یو طرف ته ډیولپمنټ د پاره یو سورس دی آبادی، او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالټي ښه وي، دا هغه د وسایلو کوم چې اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پہ مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټی ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقی په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو غنې چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي، نو هغه مطلب د آبادی لپاره کافی دي؟
اګور مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یا د هغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ، نو همیشه د یو سینټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټډ دی. اوور پاپولیټډ دی سینس کې یو انډر پاپولیټډ. انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وختو نو هغه ته انډر پاپولیټډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټډ شي، مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیاتې شوې آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اور پاپولیټډ دی، او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټی چې کومه ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغوی سکل چې کوم دی هغه صحیح نه شي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بېروزګاري ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي. نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې رومبه خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودنه غواړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکونومي د ترقی لپاره چې کومه ده نو دا خنه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو د ما تاسو ته ارزو کو چې ایجوکیټ کول غواړي، نو د خلکو هغه رقم د غچې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډیر عجیبه شانتی دي، لکه کته چا سره خبره وکي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو درته الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړ وي کنه دا خبره کوي، او الله پاک سړی له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زمون یو دا تصور دی چې زیاتې مټی چې کمی دي نو دا د قوت باعث ګڼلې کیږي، او چې فیملی دی زیاتې زیات بچی دی نو دا بستا په بوډاوالی کې چې کم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه د سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي. نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې آبادی د دې زیات آبادی د نقصاناتو د پاره خو په کار دی چې موږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه دی چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخ کې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره موږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډیر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دي ته ښه صحت ورکړي، دي ته ښه خوراک ورکړي، دي ته ښه اوسېدل ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو موږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، موږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ، څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ځای نه دی، د دې ځای دی چې دی په سکول کې ناست وي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه ښه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده؟ او کچرې دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ترسي، اوس تر نه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا وطن بے حساب معشمان جنت ورتا دخل وطن سیوا جوڑو جنت ورتا دخل وطن سیوا جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو غم کڈپ شات للی تر توری حدیری وی چه هر روز اختر وی نو روز وی او میلی وی چه خپ وطن مو باغ وی او خلگی مو پری خوگی وی نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو
لسندری مخ کې مو د مشال اړو خبريالي خالد نیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنی کورمی د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطن د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کورمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې دي.
دا مطلب مو کوو چې رموت د سیګنلو کومه مساله ده داخل کی د سیګنلو کوم ټاوري لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربتا نه کیږي مو سره د میرانې مر سلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامی خلکو لا پی ٹی سی ایل موبایل سرویس وی وایلس څخه استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو په خاطر منځته کېدلو پس هغه هر څو ځنډیدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې په کې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته تړل شولا. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لري توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی نه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر ولا سیګنال زمون خاص جوداري سیمه کې دلته کار نه کوي. هغه بیا په ډوګر کې کار کوي. اندارنګي بیا تری تانکی کار کوي تو دوبو کی کار کوي ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تو دوبو ته وزو یا اندارنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای
بلخوا موږ په دغړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چار باندې خپل دریزه نکړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنۍ خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه خ جواب درکولی شي تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکلل شو زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې اورگزی زیاتوی په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پلول بورته ګران وی ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ څنګه کې مرغې چې نه واتندو او مو خو د بد مرغ د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلي کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سکیورټي سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوه قومو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنیسٹریشن سکیورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څه وشي
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوس تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یو وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملداري نه ده پاتې شوي بل هغلته موجود کامی او ذاتی شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه ل ډیر وختونو راهیسه روان د ناامنۍ بدصورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوه وا چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خدا سي و نشول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا کلاواز وطنا کلب ما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندرم مور دل اوس پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی باندې لمخې په پاکستان په کراچۍ خار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه خار یو وخت د رڼاګانو خار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر خار پر تلا تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو خار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترستر کوکیږي. دا چې په دې خار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندري پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پات.
دا پاکستان تر چول لوی شہر کراچی یو وخت د رناگانو شہر په نوم پیژندل کېدی. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخت له څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانونو تصویر کوي. دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیر شپیتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ څخه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د 1400 صوبو څخه خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشې دي، په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیاله زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیاله کچرای، هغه یو پیاله وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 60,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچري سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 60% پلاستیکی کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 6 میلیونه یادوي. خدای او همکاران د خپل سیړونو پر اساس ادعا کوي چې په هغه شار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځلې له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ. خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزی ډیرانو نسته چې د سند د صوبای حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي. خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بي، هپټایټس سي دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريان شوي، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساده بيمارو موجب جوړيږي. پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بيماريان هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانډ ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیای پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بیمدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکی کثافات ډیره وخت لمځکی سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمی اچونی د سمندر پر غاړه پرېښول شوی پلاستیکی مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچریو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکی کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغي پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دیته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی پټاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهر چې دا نه ختميږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال شي په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاستیک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. موږ په چاپیریال کې حلقیدونکو کڅوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. موږ په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایی کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسی سلگونا کارخانے شتا چے پلاسٹکی کسوڑے اور پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی اور پلاسٹک دانے واردوی او بیا لہغ سخا بیلا بیل شان جوڑوی. پدی کارخانوں کی لکونا خلق و مزدوران کار کوی دا پلاسٹکی کسوڑے دوم رزر لمن زنزی دی لپارا اگت محالا پلان پکار دے.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. کراچی خر کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی او نوی شان ورسخه جوړویشتا چاغوی لکوسو سڑکونو او ورسره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه زایونو ګټور یا په کار راتلونکو شان وړي، لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشه او اوسپنه غوند شان لزان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1990 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغه د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نو مړ زیاته کړ چې هغه هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پوری کثافات په کار راولي او له هغه نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں
فرق ہے تھوڑا سا
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.